تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساده خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو یو نیزه خبرونه جمهوري ژغونه هم لرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواشي تاسو ته وړاندې کوي. د اورګزو خلک په خپل سیمو کې د خونځي ورغیدل او استادانو زیاتېدل غواړي. په خبر پښتونخوا کې نوي وزیران او سلاکاران ټاکل شوي دي او امریکا وایي د ایران 250 داسې ځایونې معلوم کړي چې مشتلی شي. د خبرونو تفصیل. په اورګزو کې خلکو له حکومت غوښتي چې په سکولونو کې د ورته د استادانو کمی پوره کړي. ځینو یې د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې بعضي ښوونځي بیا رغیدل هم غواړي. په دوی کې یو تن اسحاق خان اورګزی وویل چې د لږو استادانو له کبله د تعلیم معیار سم نه دی او باید حکومت دا ستونزه حل کړي. په اورګزو کې د تعلیم څانګې مشر زاهد الله شاه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې د 1500 استادانو ځایونه خالي دي، خو هغه زیات تکړه چې د دې چوکیو ډکولو لپاره ازموینې یا ټیسټونه اخیستل پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت په خپل صوبایي کابینه کې بدلون کړی دی. عارف احمد زید چې د نوو مقررو تر مخه د کان کیندنو په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار شوی دی، د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته وویل د څلورو وزیرانو عہدې بدلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعلی 290 وزیران او 8 سلاکاران ګمارلي دي. چارواکي وایي دې سره به د حکومت کارکردګي بهتر شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف حکومت د مدرسو د اصلاح پلان رد کړی دی. نوموړی د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل حکومت غواړي د جمعتونو ملا امامانو او مدرسو زده کوونکو ته د مراتو په ورکولو سره د هغوی ملاتړ خپل کړي. مولانا فضل الرحمن په ترګری کې د مدرسو کردار درلودو تور رد کړی دی او ویلي چې ترګری د پاکستان د پالیسو لوجې ده.
تمہاری مفاد پاکستان پالیسی
دی وای داسا سود گټه تر لاسه کول پالیسی و چې د افغانستان جهاد لپاره مخالکو ته ټوپو کول ورکړ. په دنیا کې د ترګری خورول زموار تاسو یاست. دینی مدرسې او د دینی مدرسو ماحول نه دی،
قطعا نه.
حکومت اعلان کړی چې د سخت درزی ختمول لپاره مدرسې ريجستره کوي او طالبان ته به د اسری زده کړو ترڅنګ سکالرشپونه هم برابرۍ. په پاکستان آرمی اکټ کې بدلون قانوني مسوده سبا د جنوري په 6مه پارلمان ته وړاندې کیږي. د سپریم کورټ د حکم پر اساس به پارلمان د پوز د مشر ملازمت مودي غزولو ترڅنګ ځینې نور واکونه هم واضح کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او نېشنل پارټي د پوز د مشر دنده له دریو کلونو څخه اوږدولو لپاره د وړاندې کیدونکو بل ملاتړ انکار کړی دی. دوی دا کار د جمهوری ارزښتونو خلاف بولی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب دفتر وایي په کابل کې هغه د ایران سفیر بهادر امینیان ته ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د ایرانیانو پر ضد نه کاریږي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په پرونی ملاقات کې په ډاګه کړل شوي چې افغانستان د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ سولیز حل غواړي.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
د جنوري په دوهم امریکایانو د ایران د القدس ځواک مشر قاسم سلیمانی وژو. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خراب شوې دي او چارواکي یو بل ته ګواښونه کوي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په ایران کې 250 داسې ځایونه معلوم کړي چې که ایران پر امریکایي اهدافو بریدونه وکړي دوی به پر دغه ځایونو حمله وکړي. هغه د جنوري په څلورمه په ټویټر ولیکل چې کولی شي د ایران لپاره مهم دغه کلتوري ځایونه سخت او ژر وولي. امریکې د جنوري په 2 د شپې نه وخت په عراق کې د ایران سپاهي پاسداران انقلابي اسلامي ځواک د القدس برخې مشر میجر جنرال قاسم سلیمانی په یو هوایي حمله کې ووژل. ترامپ ویلي دا سړی ترهګر وو او پر امریکایانو یې حمله پلانولی. ایراني چارواکو د غچ اخیستو اعلان کړی دی. په همدې حال کې پرون د واشنگټن په شمول د امریکې په ځینو ښارونو کې مظاهرې شوې. په دې مظاهرو کې د امریکې پر حکومت غږ شوی چې په ایران دي بندیزونه نه لګوي او د سولې لپاره دی کار وشي. د لیبیا حکومت وای په سرحد ترابلس کې په یو حمله کې 28 کسان وژل شوی دي. د صحت وزارت وایي امین الهاشمی د جنوري په 4مه مطبوعاتو ته ویلي دا برید پر یو پوځي خونځي شوی دی او 10 کسان پکې زخمیان دي. مهم دي د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي لیبیا حکومت د برید ذمواري د قومندان خلیفه هفتر پر هغه ځواکونه چولی چې ځان د لیبیا ملي پوځ بولي. تر اوسه دغه ډلې په 150 نه دی ویلي. د جنوري په 3مه د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې د یوې بلنی اوربن غوښتنه کړې وه. د فرانس پولیسو په سر خار پیرس کې پرون پر هغو مظاهرچینو اوښ کې بهون کې ګیس کارولی چې د تقاعد یا پنشن په سیستم کې د پلان شو بدلونونو په ضد راوتي دي. ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلاحات د پنشن د پیچلي سیستم د اسانه کولو لپاره ضروري دي، خو مظاهرچین وایي دا اصلاحات د دوی کارونو کاري ساعتونه زیاتوي او د تقاعد وروسته مراعات ورکوي. لیوی میاشتې زیاته موده کېږي چې دا احتجاجونه روان دي. د احتجاجونو پر عامه ترانسپورټ خراب اغېز کړی دی. اوس بسونه او ټرنونه په خپل وخت نه ځي راځي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال له سراج زهیر اور.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 11، بنو کې 15 او 10، ژوب کې 1 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش او سراج زهیر وړاندې کول. د اورگزی قبایلی ضلع اوسیدون کی وای هلته د سکول د استادانو 1500 چوکۍ خالی دي.
حکومت ته پکار ده درزر ترزر په دې باندې برتی وکړي. یو خو باغ علاقې کې غربت دی، بیروزګاری دی، خلک به پروزګار شي، بل به علاقې کې ایجوکیشن هم شي.
د خبر پښتونخوا په کابینه کې بدلون سوی، دوه وزیران او یو شمیر سلاکاران ټاکل سوی دي.
یو خبره چې تر اوسه پورې کوم ډیر راخکاره شوې ده هغه دا ده چې د خاندانونو اجاره داری په دې کې ډیره زیاته ده. اهم وزارتونه د خاندانونو خلکو ته ملو شوې دي.
د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای په مدرسو کې د اصلاحاتو په نامه بدلون نه مني او پر دې مسله د ټول ملک د مدرسو غونډه راغواړي.
جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ملکگیر مدارس کنونشن کے انعقاد کی تجویز پر اتفاق کیا ہے.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په اورګزیو کې ځایي خلک وایي د سکولونو حالات ښه نه دي او کم ښوونځي یا سکولونه چې فعال دي هلته پوره استادان نشته. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دي دا مسله ځکه مهمه دا هواره دی کړی چې هلته به هم بیروزګاری ختمول کې مرسته وسی او هم به ماشومان ته د تعلیم لاره برابر شي. تاریخ اورګزای نور حال راکوي.
دا اورګزو سیدونکو غوښتنه کوي چې د سیمې په تعلیمي ادارو کې استادانو کمی دی پوره کړی شي. د کاکا صاحب زیارت عیسی خان اورګزای وای په سیمه کې د تعلیمي ادارو شمیر 493 دی چې پکې تر 1500 پورې د استادانو چوکې له ډېر وخت راهیسي خالی دی. عیسا خان اورګزای زیاتوي که حکومت غواړي چې هغلته تعلیم عام شي نو په خالی چوکو نورتنان د اخستو د مسله دی ورته په ترجیحي بنیادو حل کړي.
تعلیم ایمرجنسی هر سلانه دوی سیرمو لګو. نو کته اورګزو حالت وګوري نو 493 سکولونه ناغه کې 500 ویکنسیونه په کار دي. حکومت ته په کار ده درزر ترزر په دې باندې برتی وکړي. یو خو باغ علاقې کې غربت دی، بیروزګاری دی، خلک به پروزګار شي، بل به علاقې کې ایجوکیشن هم شي.
د الکی کډه محمد نکیر اورګزای وای کله چې په یو سکول کې د زده کوونکو لپاره د استاد سہولت هم نوي نو هغه تلب څنګه د هغوی تعلیمي معیار لوړ شي. محمد نکیر اورگزی زیاتوی اول خو هغلتا سکولونه نشتا او کبیاوی نو سہولتونه پکې نشتا چې دغه صورتحال لکبله د ماشومانو مستقبل یې لوی ګواخ سر مخامخ دی.
اوس کوم نوی د ایجوکیشن سیستم دی کې سبجیکټ زیات شوی دی. نو یو ټیچر مثال یو سکول کې وي د دو ضرورت یو ټیچر هغه ډیر په مشکله کنټرول کولی شي او دا اور کې باندې ډیر اثر لري او کدا د ټیچرانو چې کوم د کمال لري دا ورته پورا کړی شي نو دین اف د مو چې کوم د تعلیمي لیول دا ډیر ټیکړی شي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر زید الله شاه هم مني چې په تعلیمي ادارو کې 1500 چوکۍ د استادانو سره خالی دي او وایي د خالی چوکو د شمیر زکه دغه تر رسیدلې چې ځینې معطل او تبادلې وشوې او ډیر هغلته لا ملازمتا فارغ شول. زید الله شاه زیاتوي د 2019 کال په جنوري کې دوی تر 200 پورې په خالی چوکو د نوي تانانو د اخستو غوښتنه کړې وه چې منظوري تر کېدو وروسته د برتي کېدو عمل روان دی نو داسې به د استادانو د کمی دا ستونزه تر ډېره حده حل شي.
نو دا ریزلټونه چې څنګه راځي نو فوراً موږ کار کوو دا انشاءالله امید دی چې دا ویدري نشته کې به دا پوسټونه ډک شي.
په اورګزو کې دا وخت په تعلیمي ادارو کې تر 38,000 ماشومان زده کوونکي دي چې ورته سبقونه د خودلو لپاره 1900 استادان موجود دي. په سیمه کې ډیر وخت وشولو چې هغلته د استادانو نوي برته نه ده شوي. طارق اورګزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې څپې 2,110. 15,216. 13,530. 14,380 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا په کابینه کې بدلون سوی دی. دوه وزیران او یو شمیر سلاکاران نوی مقرر سوی دی. د ځینو پخوانیو وزیرانو وزارتونه بدل سوی دی. چارواکي هیل لري چې له دې سره به د حکومت کارونه په ښه شکل پر مخ ولاړ سي. په دې بدلونونو کې تر ټولو ډیر پام د تعلیم نوی وزیر اکبر ایوب ځان ته اړولی دی. هغه یو سوداګر دی او یوازې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. خو د تحریک انصاف حکومت وایي د هغه مقرری سم کار دی. په دې اړه نور تفصیل انیس اجمل راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په کابینه کې ځینې عہدې بدلې کړې او ځینې نوې سلاکاران یې ټاکلې دي. عارف احمدزی چې د کان کیندنې او معدنیاتو چارو خصوصي سلاکار مقرر شوی د جنوري په سلورمې مشال ریډیو ته ویل چې د خالی په ورځ وزیر اعلی د سلورو وزیرانو عہدې بدلې کړې او دوه نوې وزیران او شاوخوا اته سلاکاران او مشیران یې مقرر کړي دي. عارف احمدزی زیاتوي دا کار د حکومتي کارکردګۍ نورې ښه کول لپاره شوی دی.
نو مے بی چې سودا سي دغه وو چې لري کې چینجز یو بعضي وزارتونه زیات تر سیم سیف سره وو سیم سیف غوښتل چې راځو کارګي د حکومت لپاره د مونږ د سپیډ کو کنه چې لکه هر چاته په فول یو ملو شي سیم سیف په خپل په چونګې ټول سبم دا او ډپارټمنټ سم ډیر زیات دي ناغه تا پورا رسیدل چې کم دي دم ګران کارو په کیبینټ کې اسم کمې وو درې منیسټرز کمو اډوایزرز هم کمو نو هغه چینجز هم دغه د وجه شو کم دي کې چا بهتر کارګرګي شاید دا وي پرفارمنس بل ځای
د عارف احمدزی په خبره پدې کې اقبال وزیر او شاه محمود نوی وزیران ټاکل شوی دي. دغه سي د بلدیاتو پخانی وزیر شارام ترکه ته د روغتیا وزارت، د صحت وزیر هشام انعام الله ته د خیر خیګړی، د مواصلاتو وزیر اکبر ایوب ته د تعلیم او د مادنیاتو وزیر امجد علی ته د هاوسینګ وزارت ورکل شوی دي. خبریال محمود جان بابر بیاوای د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ له صوبایي حکومت داسې سرګندېږي چې دوی له وخت ریدو سره د ولس مسئلو ته د کتو پسې په نورو خبرو سمجوتي کوي او د فشارونو مقابله نشي کولی. نوموړي زیاته کړه نوي وزارتونه د تعلیم او مسلک په بنیاد نه بلکې د کورنۍ سیاست پیاوړتیا ته په کتو ورکړل شوي دي.
موروسی سیاست خاتمه بدی ویل چې مونږ به خو په دې وخت کې چې دا کمی منسټر بدل شي په دې کې ز په خپل داسې وزیران پیژنم چې د اغې کارکردګۍ د خرابېدو خبرې کېدې هغې نه وزارت واغستو نو کمزورې وزارت ته واغستو نو ښه وزارت یې ورته ورکړو. یوه خبره چې تر اوسه پورې کومه ډېره راښکاره شوې ده هغه دا ده چې د خاندانونو اجاره داري په دې کې ډېره زیاته ده. اهم وزارتونه د خاندانونو خلکو ته ملو شوي دي او د هغوی شاته دا یو خبره چې کومه واضحه ثابته شوه چې په دې کې ایجوکیټډ خلکو ته نه دي کتلی شوي بلکې دې کې دې ته کتلی شوي دي چې د هغې شاته خاندان څومره مضبوط دی هغه سیټ څومره ګټلی شي او د تېرې کې انصاف هغه خلک پکې بیا یو ځل نظر انداز کړی شوي دي. کوم چې ځوانان وو هغوی په خپل مټ باندې ووټ اخیستی او راغلي وو خلکو هغې ته ووټ ورکړی چې ورشي مونږ تبدیلي راولو تاسو لیدوی سمبلو ته نو وایي کې کسانو ته وزارتونه بیا میلاونه شو دي کې خلک خوشحاله کړی شوي دي.
د تعلیم وزیر سیاولا بنګش د انفارمیشن ټیکنالوژي، کامران بنګش د بلدیاتو، د پړچنار نه د صوبایي سملې استازي غزن جمال د اکسایز او ټیکسیشن، او له چترالا د کیلاش ټولنې وزیر زاده د اقلیتونو د چارو سلاکاران مقرر شوي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په نامه د په خبره بدلون رد کړی دی. نوموړي ویلي چې په دې کې حکومتي چارواکي د مدرسو زده کوونکو او استادانو ته پیسې ورکوي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي. نوموړي دا اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه به د پاکستان د ټولو مدرسو یو کنوینشن غونډه رابولي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي شورا تر غونډه وروسته خبري اعلان ته وکړې. سراج زهیر پر رپورټ لري.
د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د ګوند د مجلسي عاملې له غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وینا کې وویل د تعلیم وزارت چې د مدرسو د اصلاحاتو کوم اعلان کړی دوی یې په بشپړه توګه مسترد کوي ځکه چې د دې په وجه د مدرسو نوم ته نقصان رسي او حکومت دوی سره د مدرسو لړکې چې کوم مذاکرات کړي دا هغې یې ناسمه تشریح کړي. د کومې لپاره چې به دوی په ټول پاکستان کې د مدرسو کنوینشن یې راغواړي.
وزارت تعلیم کے حالیہ اقدامات
دیوئی پدی حوالے تعلیم د وزارت اسنی اقدامات جمعیت علماء اسلام مسترد کوي. د مدرسو سره د مذاکرات او غلط تشریح شوی دا د دینی مدرسو نصاب د اعتدال او د امن درس ور کوي.
اعتدال اور امن کا درس دیتا ہے.
دا نه غیر سوچی د تعلیم او مسلکی تربیه وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی وو حکومت فیصله کړ چې د ټول پاکستان مدرسې به د تعلیم د وزارت سره ځان رجسٹر کوي او د روان کال د مارچ میاشت نه به د ټول پاکستان په مدرسو او سرکاری او پرایویټ سکولونو کې تر د پنځم جمعات پورې یو رنگ نصاب خودل کیږي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د تعلیم لپاره کار کوونکی او د تعلیمي چارو تجزیه کار عمر او رگزی نه په دې اړه وپوښتل نو دا غوې
دا صرف دا وی چې د مدرسو د رجسٹریشن وشي چې په غمنې پکاره چې هر یو کس ته اتفاق ولري او د سره مدرسو کې چې کوم سبق پړول کیږي هغه د ټیکس بک بورډ نه یا مطلب چې اسلامي نظریاتي کونسل نه هغه ریویو وشي چې کوم قسم سبق په مدرسو کې کوم قسم سلیبس پړاو کیږي. کله دا یو شي نو دینه به دا کم از کم یو سنټرلایز فریم ورک به فیډرل ګورنمنټ صوبو ته ورکړي چې تاسو په دې باندې عمل وکړي.
د دینی مدرسو د بورډ وفاق المدارس د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې ټولې دیرش زرا مدرسې کار کوي او په دې مدرسو کې تر د 15 لکه پورې زده کوونکي دینی او عصري زده کړې ترلاسه کوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې غوښتنه شوې چې د صوبې د چارو ښه پرمخ بیولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره دی یو نوی ډیویژن جوړ کړل سي. د اسمبلی ځینو غړو غوښتنه کړې ده چې اوسنی انتظامی ډانچه سمه نه ده او که یو بل ډیویژن جوړ سي نو ډیر کارونه به په سمه طریقه پرمخ ولاړ سي. دا ډیویژن به له کومو سیمو جوړ وي او مرکز به یې کوم ځای وي؟ په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دیر باجوړ او چترال ضلعو سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا ملکن ډویژن نه جدا په دغه ضلعو مشتمل دی یو نوی ډویژن جوړ کړی شي او د هغې صدر مقام دی د تیمرګری ښار وګرځولی شي. تېره ورځ په صوبایي اسمبلی کې د بره دیر نه د جماعت اسلامي په ټکټ منتخب شوی عنایت الله وویل ملکن ډویژن د صوبې د ټولو نه لوی ډویژن دی او د حکومت د وینا تر مخه د دې ټول آبادی شپږ اتیا لکه او اووه شپېته زره خلکو باندې مشتمل ده. دوه دېرش زره او شپېته مربع کیلومیټر د دې رقبه ده. زما غوښتنه دا ده چې ښکته دیر، بره دیر، کڅه چترال، بره چترال او باجوړ ضلعو باندې دی مشتمل یو نوی ڈویژن جوړ کړی شي. دا باجوړ، دیر او چترال ضلعو نه دا صوبایي اسمبلی غړو د دغې خبرې مکمل ملاتړ وکړو او وی ویل سواد چې د ملکن ډویژن صدر مقام دی د دوی نه ډېر لرې پروت دی او په کار ده چې د دوی خپل ډویژن انتظامی افسران او د پولیسو مشرانو دفتر دوی سره نږدې جوړ شي. دا قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان د دې په جواب کې وویل دا ډیرا اهمه خبره ده چونکه دا ملکن ډویژن کمشنر او دا محکمه مال اړخه صوبایي کابینې ته د دې په حق لا وړاندیزونه شوې دي او زه صوبایي اسمبلی ته دا باور ورکوم چې راتلونکي کابینې غونډه کې به دا خبره اقدم او ان شاء الله د دې په حق کې به فیصله کیږي. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دوه رستو دا صوبي موجوده او ډویژنو سره او نوې ضلع یا نیم قبایلي سیمې ملو شوې دي او اوس د دغه سیمو خلک غوښتنه کوي چې دا صوبي دننه نوی ډویژن او د هغې صدر مقام اعلان کړي شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي د ځکنیو سمندري او هوایی ځواک په اړه په ارمی اکټ کې د بدلون د مسودې منظوري ورکړې ده چې سبا به یعنې د جنوري پر شپږمه به په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي. په دې مسوده کې د پوځ د مشر د ملازمت مودې په ګډون ځینې نورې خبرې شاملې دي. انیسه اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې د دې ملک د ځمکني سمندري او هوائي ځواک پاړه په ارمی اکټ کې د بدلون د مسودې منصوري ورکړې ده. دا بل ترمیمي ارمی اکټ 2006 نومیږي او د چارواکو په وینا د جنوري په شپږمه به د قومي اسمبلی غونډې ته وړاندې کیږي. دا چې د دې بدلونونو به ګټه سوي او د پوست په نورو دندو یا رتبو به څه اغېز وي او کنه. په دې اړه د امنیتي چارو پوه پخواني بریګیډیر سعد محمد خان د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته وویل د قانون له جوړېدو سره به وزیر اعظم ته د اختیار چې د خپلې خوښې یو تن د پوست مشر وټاکي. نوموړي زیاته کړه له دې سره به په پوست کې د نورو کسانو په دندو هم اغېز نه کیږي.
د هغې د مدت ملازمت او د هغې د عمر صرف د آرمی چیف چې کوم دغه بعضې سنو کې قانوني طور باندې ذکر نه دی شوی. پاکستان آرمی ایکټ کې ذکر دی، نه د پاکستان پاین کې ذکر دی. هغې سپریم کورٹ نشاندهی کړې او هغې باندې چې کوم قانون سازی کوي دی هغه اوس قائمه کمیټې نه منظوره شوې ده. چې کوم لیفټیننټ جنرل دی هغې کې به یو کس چې کوم دی د وزیر اعظم سوابدید پیدا چې هغه څوک پوزیشن باندې هغه تقرر کوي هغه به بیا د هغه مدت ملازمت په سمره یي د هغه ایکسټینشن که سبا کیږي یا به کم څنګه کیږي نو دا وزیر اعظم سبب باندې پریښی دی.
د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هڅه کوي چې د سپریم کورټ لخوا په ورکړل شوي شپږ میاشتنې موده کې دننه د پوسټ د مشر مودي غزولو تا قانون سازي وکړي. د پاکستان پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده د 2019 کال د نومبر په 13مه پای ته ورسېده، خو سپریم کورټ د دند شپږ میاشتې په دې شرط وغځوله چې حکومت په دې موده کې ورته قانوني چوکاټ جوړ کړي. خبریال شمیم شاهد بیا وایي په تېرو وختونو کې د جنرالانو ضیاءالحق، یحیٰ خان، اشفاق پرویز کیانی او پرویز مشرف د ملازمت مودې غځولو له وجې پاکستان له یو شمېر منفي اثراتو سره مخامخ شوی و. نوموړی وایي باید د پوسټ مشر په 60 کلنۍ کې ریټایر شي او د آرمی اکټ په برخه کې د سیاسي ګوندونو اندېښنې ختمې کړل شي.
موجوده وخت کې غټه فائده به عمران خان ته رسي او د هغې غټه وجه دا ده چې هغه باندې پخوا هم دا الزام و چې هغه سره د فوج ملګرتیا ده او اوس چې هغه کره دا ترمیم دا قانون منظور شي نو ظاهره خبره ده دا هغه د جنرال باجوا صاحب تعلقات په لږ نورو کوي نو د ټول نه غټه فائده یې خو هغه ته رسي. د دې به په نورو ادارو چې هم دا په هغې کې پارلمان هم دی په هغې باندې به ډېر منفي اثرات پرېوځي. فوج کې به دا یو ټرینډ جوړ شي چې کوم یو جنرل راځي نو هغه به تر عمره پورې یا تر ډېر وخته پورې هغه به سر لښکر پاتې او د هغې د وجې نه به په فوج کې چې کوم د ترقو سلسله ده چې کوم د تنظیم سلسله ده نو دا به ظاهره خبره ده دا به متاثره کېږي.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمان، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پوسټ د مشر کاري مودې غزول لپاره پایین کې د بدلون مخالفت کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ، نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون ځینو نورو یې ملاتړ کړی دی.
په خوست او پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت ورسره د دوی د ستنولو لپاره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډه سو دغو کسانو کې ځینو مشال رادیو ته ویلي هیله درلود چې د ژمي له رارسېدو مخکې به خپلو سیمو ته ستانه سي، خو داسې ونه سول. چارواکي وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې شایي د دې خلکو د ورستنولو پلان جوړ کړي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرما، لمن او نورو سیمو کې میشته کډوال وایي چې تیر کال یې د انتظامیه په وینا ټوله شمیره او نوم لیکنه پاکستان دولت ته ورکړې، خو په نن سبا کې کلونه تیر شول او د واپسې نیټه یې اعلان نشوه. د پولې پورې میشت کډوال عثمان وایي چې تیر کال یې په همدغه تمه سامانونه وتړل چې ګنی واپسې یې پیلوي، خو لا نن هم په دې تمه پراته دي.
تر کول میش کېم پرمینا پاکستان حکومت را ژلې هغه میش دا کړل ور ولا ژل او خو پر دې لیار هیڅ معلومات نه ورسره کړل. خل دا څه وکړل چې په پر سر کول کې کینې کړټې و اړنګ کړلې او کاکشینا یې خارج کړل په دا تمه باندې چې میش تلیار خو سیږي او په هغه باندې د کری پیسې وکړلې او په خیمه کې خال خو سیږي او نه لیار خلاص سره تر اوسه پرې میر دا غشتنه کې دای دې میر د پوره خامه خادا کوشش وکړو روزګار نشته په برمل کې د ګاین نه د مزدګار په 15 سالې پینې شګړتلې.
پکتیکا کې میشت کډوال زاهد لاوی سو زلای نوم لیکنه کړې. ما شومان سپینګيري او مرمنې د خپل وطن د لیدو په ارمان دي.
میشه په برمل کې کې مکاډې دی 15000 شپه زره څخه په خیس کې دی په پاتا ملا دی په مرغابوند دی میشه دا څه ورا ټوکان جام کړل ګلم خون دا ورا سوال میشه دا الیار خلوص زینه د حکومت نه دا غوښتنه کې چې میشه دا الیار خلوص کو میشه دا اس کډوالی دا اس حق لري په میشه په برمل باندې ور وې شری دی په خیمه کې وخت لري دو وړه مسلمان بډاګون ځوانون د وطن په انتظار دی خپل وطن ته وستل غوړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو سره تماس ونیو نو د غلطه لا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسای باندې د ډیر وخت نه غوړ روان دي. اوس مهال لارو کې د واورې وریدو له امله واپسای کې مشکل دي، خو د دوی په وینا د روان کال مارچ میاشت نه امکان دي چې دا واپسای بهیر پیل کړي. دا انتظامیه په وینا افغانستان نه په وړاندې درې مرحلو کې صد پاسه 15000 کورنۍ راستانه شوې، خو لا هم د غلطه تر 15000 پورې کورنۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. له بشیر ګواډ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
په اورګزو کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سکولونو کې د ورته د استادانو کمې پوره کړل شي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته د جنوري په څلورم وویل چې ځینې ښوونځي بیا رغېدو ته هم ضرورت لري. په اورګزو کې د تعلیم د څانګې مشر زاهد عبدالله شاه بیګا مشال ریډیو سره خبرو کې منلې چې د 1500 استادانو چوکۍ خالي دي او دوی یې د ډکولو لپاره له ځینو کسانو ازموینې او ټسټونه اخیستي. د خبر پښتونخوا تحریک انصاف حکومت په خپل صوبایي کابینه کې بدلون کړی دی. عارف احمدی چې د نوو مقررو تر مخه د کان کیندنو او مدنونو په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار دی. د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته ویل د څلورو وزیرانو هدیه بدل شوي دي. دوه نوي وزیران مقرر شوي او اته سلاکاران مقرر شوي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبرګان ته وویل چې د تحریک انصاف حکومت د مدرسو د اصلاح پلان نه مني. هغه زیاته کړې ده چې حکومت غواړي په دې طریقه د جمعتونو ملا امامانو او مدرسو زده کوونکو ته مراعات ورکړي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان ته ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د ایرانیانو په ضد نه کارېږي. د ملي امنیت شورا وین جاوید فیصل بیګام مشال ریډیو ته وویل چې په پورنی ملاقات کې په ډاډ ورکړل شوی ده چې افغانستان د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ سوله ییز حل غواړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په څلورمه په ټویټر پاڼه ولیکل چې په ایران کې 2500 داسې ځایونه معلوم کړي چې پخنه غواړم 250 داسې ځایونه معلوم کړي چې که ایران پر امریکایي اهدافو بریدونه وکړي دوی به دغه ځایونه په نښه کړي. امریکې د جنوري په دوهمه د شپې ناوخته په عراق کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د القدس برخې مشر میجر جنرال قاسم سلیمانی په یوه هوایي حمله کې وژل. ایران د دغه حمله د غچ اخیستو اعلان کړی.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواډ وړاندې کول. اوس هم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو د چې د ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پکې ځینې لوسی دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپلې اداریو کې وایي د امریکایي صدر ټرمپ په حکم هغه بل ورس په بغداد کې د ایران د القدس فورس مشر جنرال قاسم سلیمانی او په عراق کې د تهران حامی کمانډر ابو مهدی په یو راکټ حمله کې وژل شوی. د کومې له کبله چې نوې آوازې په منځني ختیځ کې بلکې په ټوله نړۍ کې امن ته خطر را پیدا شوی. اداریو وایي بل پلو د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنئی په دې پیښه خپل غبرګون ښودلې او ویلي دي چې د امریکې د دې لوی اقدام بدله به اخلو. اداریو وایي په خلیج کې د نوي جنگ د پیلېدو منفی اثرات په ټوله دنیا پریوتی شي او د دریم نړیوال جنگ یره په حقیقت کې بدلی دی شي. نو باید چې د اور لګیدو نه وړاندې نړۍ راپاسي او د دې د ودرېدو لپاره خپل کردار ولوبوي. نوې وخت رسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په داسې حال کې باید چې سر لرونکي ملکونه د بیانونو په ځای را وړاندې شي او د حالاتو په قابو کولو او سمولو کې خپل کردار ادا کړي او دې لړ کې اقوام متحده له هم چمتو کېدل پکار دي، ځکه که په دې معاملې کې هم دوی خپل کردار ونه لوبو نو بیا دا منطقه د تباهۍ نه څوک هم شي بچ کولی. ادھر یو وړاندې وایي په داسې موقع امریکا له هم د سختو بیانونو نه ډډه کول پکار دي او باید چې د دې حالاتو ادراک هم وکړي. ادھر یو وایي د رستو خپې مان کېدو نه خداده چې نن له هوښ کار واغستل شي او نړۍ د تباهۍ نه بچ کړي شي. د پیښور خبریدونکو مشرک رس پڼ خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د پارلماني جرګې جوړولو غوښتنه کړې. ادھر یو وایي د حکومتي ګوند د غړي وبد صوبې د حقونو غوښتلو لړکي مجبورې او دوی به یې نشي کولی، نو هم په دې وجه اپوزیشن غړیو دا غوښتنه وکړه. ادارې وړاندې لري کې مونږ ګڼو چې دا د صوبې حکومت سره موقعه ده چې هغوی په دې باندې د وفاق سره د صوبې په حقونو خبره وکړي او د بجلی په مد کې چې په وفاق څومره پیسې پاتې دي چې هغه ترې وغواړي او که نوي نو وزیر اعلی دې د دې جرګې جوړولو مرسته وکړي او بیا دې د خزانې د وزیر او وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات وکړي. ادارې اخر کې وایي مونږ ګڼو چې د خیبر پښتونخوا د ولس د حقونو چې څوک هم خبره کوي او د صوبې د ولس د قانوني حق لپاره आवाज پورته کوي نو هم هغه د ولس د نمائندګۍ حقدار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنټس په پاکستان کې نرښځیانو ته د یو شان حقونو ورکولو په اړه د حکومت پر پالیسیو رپورټ خپور کړی دی. اول سټریټ ژورنال په بغداد کې په امریکایي برید کې د ایران د القدس ځواک د پیاوړي کمانډان قاسم سلیمانی د وژنې څخه وروسته د منځني ختیځ امنیتي حالت ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو لنډیز شاهین بنرای وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چې پاکستان په اړومبي ځل د روغتیا لپاره د انشورنس په پلان کې نرخزیان هم شامل کړي دي. یو چارواکي ویلي د دې اقدام موخه بې له څه تفریقه نرخزیانو ته د روغتیا اسانتیاوې ورکول دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي اکثر په هسپتالونو د روغتیا په مرکزونو کې نرخزیانو ته د روغتیا اسانتیاوې نه ورکول کیږي او د هسپتالونو عمله ورپورې ټوخی کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت دوی ته د روغتیا د اسانتیا ورکولو ذمواري اخیستې ده. د انشورنس یا بیمې د دې سکیم د لاندې به هر کال نرخزیانو ته د کینسر او زړه د رنځونو په ګډون د ټولو بیماریو د درملنې لپاره 800,000 روپۍ ورکول شي. په کال 2019 کې د پاکستان سپریم کورټ د نرخزیانو یو شان حقونه ومنل او په قومي شناختی کارت کې د دوی لپاره د دریم جنس د خانه ځانګړي کول وویل. له دې وروسته په اړومبي ځل په 2019 کال کې د دوی شمیره وشوه. د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان په 2.5 میلیونه آبادۍ کې د دوی شمیره 10,403 ښودل شوې ده، خو د حقونو د دفاع غیر سرکاري ادارې دغه شمیره 15,00,000 ښایي. بلخوا وال سټریټ جرنال په راپور کې لیکلي چې په بغداد کې په امریکایي برید کې د ایران د القدس ځواک د پیاوړي کمانډان قاسم سلیمانی وجنې ایران په منځني ختیځ کې د یو فعال او اغیزناک پوځي مشر نه بې برخې کړی دی. خو د دې سره سره د کار په سیمه کې د امریکا او ایران د لاسپوسو ترمنځ د ټکر امکانات هم ډېر کړي دي. په واشنگتن کې د منځني ختیځ پاړه د یو سیړنیز مرکز یو کارپو وال سټریټ جرنال ته ویلي چې د سلیمانی وجنا د ایران د سیمه ایز استراتیجۍ لپاره یو لوی ضربه ده. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې وروستو لاغې ترنګلې شوې کله چې امریکا په 2018 کال کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ او په ایران نور بندیزونه عملي کړ. په 2019 کال کې ولسمشر ټرمپ د ایران پاسداران انقلاب ځواک یو ترهګر تنظیم وګرځو او ورپسې په ایران ځنی اقتصادي بندیزونه هم ولګول چې ورسره د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې نور هم خراب شوې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا د پاکستان د پوز لپاره د خپل تربیتی پروګرام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه پروګرام مخکې په 2013 کال اگست کې په دې تور دربل شوی و چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کافی ګامونه نه پورته کوي. په پاکستان کې دا اعلان په اړه جلا نظرونه دي. یی خواته ګڼل کیږي چې دا د دواړو هیوادونو اړیکې د لاشه کې دوه څرګندونه کوي، خو بیا ځینې کارپوهان وایي چې څه خاص ګټه نه ویني. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستانی پوز لپاره د خپل روزنیز پروګرام د بحالولو اعلان کړی. د جنوبی او مرکزی ایشیا د چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالی وزیر الیس ویلز د جنوري پر دریمه په ټویټر وویل چې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د همکارۍ په موخه ولسمشر ټرمپ د پاکستان لپاره د دې پروګرام د بحالولو منظوري ورکړه. د ترهګرۍ خلاف د اطمینان وړ ګامونو نه پورته کولو په تور دغه پروګرام څه د پاسه یو کال مخکې د ولسمشر ټرمپ ادارې پر پاکستان بند کړی و. د پاکستان پخوانی پوځي بریګیډیر محمود شاه وای د پروګرام د بحاله اعلان امریکا ځکه کړی چې د پاکستان پر پوز خپل نفوذ غواړي.
سو میاش مخ چې امریکای اعلان کړو چې هغه پروګرام دوباره شروع کوي، د دې وجه بنیادی طور مېدا و چې د امریکای بند کړي او د هغه نه پس پاکستان دغه معاهده روس سره کړي و. نو امریکای دا سوچ کړی چې دا پاکستان به بالکل زمونږ دا انفلوئنس دا اثر نه بالکل اوزی نو دا غی واپس راتم دا پاره دا یو قدم چت کړی دی نورم قدمونه دی خدا غ پکې یو دی تاسو شو یو سو اسرانی بیا ته دی او ری بیا راځي یعنی چې کله خبرې کوي نو د امریکې باره کې هغې ښه سوچ لري نو زما به شاید د دې یو اثر وي خو دا محدود وي تر دونه زیات نه وي.
د ولسمشر ټرمپ لخوا د پروګرام د منظورې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې، خو محمود شاه وایي د جنرل باجوا او پامپیو ترمنځ له ټلیفوني خبرو سره د پروګرام د بحالۍ تړاو نه ویني، ځکه چې ټلیفوني خبرې په بغداد کې د ایراني ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه وي. په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان وایي دا ښکاري چې امریکا په ایران کې یو محاذ پرانستل غواړي چې پکې لزان سره ائتلافیان را یو ځای کړي.
ښکاري داسې چې پاکستان باره کې امریکایان او نور ملکونه په دې خبره مکمل طور باندې پوه دي چې دلته اصل حکمرانان چې دې فوج دي، نو ځکه که تاسو خیال وي پامپیو صاحب هغه ورځ ایرانی جنرال چې ووژل شو دا باره کې خبرې زموږ فارن آفس سره یا وزیر اعظم سره نه دي کړي، بلکې کمانډر ان چیف سره کړي دي. دا کال مخکې چې کله دا پروګرام IMEP چې دی دې باندې بندش لګولو امریکي صدر، نو هلته امریکا کې دا ډیبیټ و چې دا کاونټر پروډکټیو وي، ولې چې هغې په ذریعه باندې د امریکې پاکستانی فوج کې چې کوم اثرات وو هغې کې به کمی راشي. د امریکې دپاره خو به دا د هغې قومي مفاد چې بوي خو بیا د پاکستانی فوج یا جرنیلانو مفاد کې ضرور دی، کم از کم اولس ته ایس کیس را فائدہ نه رسي.
ډاکټر سرفراز وی په پاکستان کې په دې اړه تشویش دی چې چره د واکدارانو له لاسه هیواد د افغانستان په شان په یو بل جنگ کې ښکیل نشي. د پاکستان په پوست کې د خو افسرانو تربیت په بهر هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او کینیډا کې کیږي. په دې کې د امریکایي پوست نړیوال روزنیز او تعلیمی پروګرام هم شامل دی. کارپوهان وایي کله چې دغه افسران د پوز لوړ پوزیشنونه حاصل کړي نو هغوی ته ګټه دا وي چې د بهرو هیوادونو پر پوځي نظام خبر وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ایدلی اولی دلی شی.
ڈان اورسپانی پا یو مقاله کې د اورکو کسانو وکیل انام الرحیم ل درک کې دو موضوع ته کتنه کړې ده. اورسپانی لیکي نموړی ل خپل کور نه معلومه کسانو تښتولې، خو اوس حکومت عدالت ته ویلي چې هغه د پټو معلوماتو نه په ډاګه کولو قانون لاندې نیولې دي. اورسپانی لیکي په کار ده چې د انام الرحیم په دغه طریقه نیول سوی نه دی پکار. د مقالې مهم ټکی عملیه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي له بده مرغه په پاکستان کې هغه تن خپل ورکړل شو چې ټول عمر یې د ورکو کسانو د حقونو لپاره کار کړی. رسپانه لیکي د ورکو کسانو وکیل انام الرحیم د دسمبر په 18 نامعلومه کسانو له خپل کور او تښتولو. رسپانه لیکي د زیارت په ورځ د دفاع وزارت لاهور هایکورټ ته وویل چې انام الرحیم یې د پوست تر قانون لاندې د پټو معلوماتو نه برسېره کولو قانون د سرغړونې په تور نیولې دی. خو د زوی حسنین انام وایي پلار یې شاوخوا یوه لسیزه مخکې له پوځه ریټایر شوی او په استخباراتو کې یې کار نه کوو، نو هیڅ پټ معلومات یې نه لرل او نه یې هم هیڅ ډول پټ معلومات په ډاګه کړي دي. خو رسپانه لیکي بیا هم دا د دې جواز نه جوړیږي چې په کومه طریقه هغه له کوره بوتلل شو. کورنۍ ته په اړه څه معلومات نه او نه هم ورته د قانوني مرستې رسائی حاصله وه. رسپانه لیکي که څه هم کورنۍ وکیلانو ته اوس دغه سهولت ورکړل شوی، خو بیا هم د دفاع وزارت باید دا وښایي چې د انام الرحیم د حقونو سرغړونه نه کیږي او د منصفانه عدالتي کاروایی حق ورته ورکوي. ډان رسپانه لیکي د انام الرحیم خلاف تورونه جدي دي، خو پر دې اساس دا ریاست ته حق نه ورکوي چې قانوني طریقه کار له پامه وغورځوي. رسپانه لیکي انام الرحیم ته مخکې هم د کار د نوعیت له وجې دړکې ورکړل شوې دي، نو ځکه دا وزارت باید عدالت مطمئن کړي چې په حراست کې یې ساتل د زورونې د مقصد لپاره نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان په ننګرهار کې د ښوونځیو استادان او زده کوونکي له اوسنۍ تدریسي نصاب شکایت کوي. دوی اوسنۍ تدریسي نصاب پیچلی ګڼي او وایي پر زده کوونکو سربیره ښوونکي هم په دې نه توانیږي چې درسونه په سمه توګه ورته ووایي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د تیرو لسو کلونو رئیس د افغانستان د پوهنې وزارت ښوونځیو ته نوی تعلیمي نصاب جوړ کړی چې عملاً زده کوونکو ته تدریسیږي، خو د ښوونځي زده کوونکي او استادان دا تدریسي نصاب پیچلی ګڼي. نصرت اتل چې سږ کال د 12 ټولګي نه فارغ شوی وایي ریاضی او فزیک په ډیرو معادلو لا هم سر نه دی خلاص شوی.
مونږ په نهم صنف کې و چې نوې نصاب رامنځته شو، ریاضی فزیک او کیمیا یو څو معادلې پکې وې. پښتو کې اوس لغاتونه چې مونږ ته مشکل و، مخکې تر مخکې نه مونږ ته تدریس نه و شوی دغه معادلو او دغه لغاتونو. ډېر استادان چې په دې نصاب باندې داسې ډېره وړتیا نه درلودله، شپږ ساعته د ورځ کې شپږ کتابونه مونږ لوستل، دا هم یو غټ مشکل او ستونزه وه مونږ ته.
د عمر سید په نوم یو تن چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي په وسنی نصاب کې ډېر مضامین شامل شوي او زده کوونکي نشي کولای چې ټول مضامین یو شان زده کړي.
مسلکي میتودونه یو مسلکي معلم لپاره ضروري دي او هغه په لار باندې زنګ ور باندې وهل کیږي، وخت یې پوره کیږي، او هغه میتودونه چې لازمي دي هغه نه تر پران ګروپي کار شو، د سوال او ځواب شو، پردان لیکچر خو خامخا ضروري دي، شاګرد محوري شو، ټولو ته پکې نوبت نه رسیږي. دا مضامین زیات کدا لږ را کم شي نو بالکل به یو بهبود به رامنځته شي.
د سمیع الله ننګیال په نوم یو تن چې له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی وایي د ښوونځیو په وسنی نصاب سر نه خلاصیږي.
د پوهنې وزارت چې کوم دا نوی نصاب ریلیز کړی دی دا ډېر ستونزې او مشکلات لري. زه چې کله خپلو بچو ته وایم چې کتابونه راواخلئ، چې کومه کورنۍ دنده چې تاسو د ښوونکي له خوا نه درکړل شوې ده هغه تاسو سره وکړم، نو زه هم په دې نه توانېږم چې زما سر په دغه وسنی نصاب باندې خلاص شي.
خو د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي چې د پوهنې وزارت په نوي تعلیمي نصاب کار کوي چې له بشپړېدو سره به یې ټولې تدریسي ستونزې هوارې شي.
پوهنې وزارت په نوي نصاب باندې کار کوي، کوښښ دا روان دی چې د مضامینو دغه شمیر را کم شي او موږ وکړی شو چې د خپلو ښوونکو د ظرفیت مطابق داسې نصاب رامنځته کړو چې ښوونکي هغه تدریس کړی شي، او همدارنګه موږ وکړی شو خپلو زده کوونکو ته هغه ظرفیتونه ور انتقال کړو چې هغه هغوی په ژوند کې او زموږ د هېواد راتلونکي لپاره ګټور وي.
د ده په خبره د ننګرهار په 902 بابا ښوونځیو کې تر 1 میلیون پورې زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 15% نجونې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه جمهوری ژغونه وړاندې کوو، او اوس هم اونیزه خبرونه تیاره ده جمهوری ژغونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دراوري وي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی وي. د دې لړۍ بل خبرونه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې پیشو په اړه معلومات غلام احمد بلور راکړي دي چې مشال رادیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړای سو. راځي چې د خبرونې ته غوږ شو. د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت، بشري، شهري، قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر حاجي غلام احمد بلور په اړه ده. د حاجی غلام احمد بلور مور به تل له هغه دا پوښتنه کوله چې تاسو څنګه سیاست کوئ، خلک په سیاست کې لوی لوی چوکۍ ته ورسیږي او تاسو پکې جیلونو ته ځئ. د هغه د مور پوښتنه ځکه پر ځای وه چې غلام احمد بلور یو ځل نه، دوه نه، بلکې په وار وار د سیاسي مبارزې پر مهال زندانونو ته تللی. که هغه د ذوالفقار علي بوټو وخت وي او که د جنرال پرویز مشرف مارشالا. غلام احمد بلور د پاکستان تر جوړېدو مخه په 1909 کال کې په پېښور کې پیدا شوی او تر ننه د ځان، پېښور، خیبر پښتونخوا او د پاکستان سیاست ډېری لوړې ژورې نه یوازې لیدلې، بلکې د ډېرو پېښو یو مهم کردار پاتې شوی دی. پلار یې کاروباري وو، خو د غلام بلور په وینا مین پر پښتون سیاستوال باچا خان وو.
والد صاحب چون وای سیاست نه کوم، بزنس کو، هغه باچا خان، باچا خان مینو ځا خان هم به کور کار وکړ کې دي. اوس 1964 کې چې بن فاطمه جنا صاحب را لپی خورتا خو دل تا وی جل شو شو نو دا وخت دا د کاز ورکر منډی شه دی وای منډی منډی وای او څه څه فور کې یم بیا موږ خپل بزنس کې مو بزنس یو مل بل څه په فاصله نو دا بزنس ته زما په لاس راغی. پریکټیکل لایف سیاسي چلن راغوم تقریبا د 70 الیکشن لیگ مکه 69 کې پښو نن زما 50 کال پوره شو نېشنل پارټي کې.
غلام احمد بلور په 1970 کې د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي کې شامل شو او له دې سره د هغه د ځاني او مالستړو
داستان شروع کیږي. نیشنل عوام پارٹی د اسټابلیشمنت خلاف پارٹی بلل کېده او په بل معنا چې د دې ګوند غړیتوب تر لاسه کول مصیبتونو ته دعوت ورکولو. خو د غلام احمد بلور پلار خپل زوی په ذهني توګه د مصیبت ته تیار کړی وو.
نم کور کی خبره کینه بابا بابا سے بچا خان نے میرا ملک بنا واسا شوی نو بچا خان تعریف نہ کو دے نے سے تو دے تو نم چڑال نم تو پتہ جڑا اپوزیشن پارٹی دا نم دا اپوزیشن پارٹی قبول کڑا دے کم میں تو زم تو جیل کی پرو تو مجھ سن چرتن اس جیل کو نو گرمی دے سخت او پرو تو مدو مو کھلے کھلے را باندې کن بالا وا کے پکے نو جیل کی مولانا عالم تکلیف اپن بنگلے اپن موٹر ایئر کنڈیشن خان پس میں کپڑوں دے پڑے گھر میں کے ان کو مزہ جو سوچ بدے سوچ تر آج پہلے صبح خبر ہے پختنو خبر دے کے منگے تقریبا مکتا
پانو نسوا اویما لسیز کی پا پاکستان کی دو لوی سیاسی کوتنو یو د ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی او بل د ولی خان په مشرۍ نیشنل عوامی پارٹی. پیپلز پارٹی په واک کې وا او نیپ په حزب اختلاف کې. همدغه وجه وا چې عوامی نیشنل پارٹی مشران او کارکنان به جیلونو ته تلل راتلل او هم په دې لړ کې غلام احمد بلور په 1903 اویم کال کې د خپل ژوند اول جیل ولید.
پاکستان کو پنجاب قسم کے شراب راغ ہے تاریخ داشو تقریباً 350 کسان گرفتاشی
په 1903 لسیزه کې به په خیبر پښتونخوا کې چاودنې کېدلې او د پیپلز پارټي حکومت به یې تور پر نیشنل عوامي پارټي لګولې. خو دې ګوند به دا تورونه ردول. هم په دغه سي تورونه کې غلام احمد بلور ونیول سو او یو وخت داسې هم راغی چې څلور ورونه یعنی غلام احمد بلور، الیاس بلور، بشیر بلور او عزیز بلور ټول په زندان کې وو.
کاروبار کو ہندی چیمبر آف کامرس پریزیڈنٹ ہو دیو نے وہ سائیکل ہے تب بوتلو تم یاسٹر کو دل تب بمن رہتا پنجاب کی بمن با بدنام سے ہمت دو کمزور خبر جو خراب کرے ہو او کمزور شی مو خپل پس مکه و پروت نه بالغت نه دانه صادر نه بجلی شاتونه ورور کول 75 کې بیا مون سرور نه گرفتار شو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو په 1903 اویم کال کې په بلوچستان کې د عطا الله منګل په مشرۍ د نیشنل عوامي پارټي حکومت ختم کړ چې پر دې عمل کې د دې ګوند د هغه وخت صوبه سرحد وزیر اعلی مولانا مفتی محمود چې د نیشنل عوامي پارټي اتحادی وو استعفا ورکړه. له دې سره د پیپلز پارټي او نیشنل عوامي پارټي تعلقات ډېر خراب سو. په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې ووژل سو چې ذوالفقار علي بھٹو یې تور پر نیشنل عوامي پارټي ولګولې. خو تر اخره پورې په عدالت کې دا تور بیا ثابت نه سو. ذوالفقار علي بھٹو په دې تور نیپ ناقانونه وګرځولې. ولی خان او د پارټي نور مشران یې ونیول او باندې په حیدرآباد جیل کې د غداری مقدمه جوړ کړه. غلام بلور هم په نیول سو کسانو کې وو.
هغه جوړ کړ ټریبونل دا حیدرآباد ټریبونل سازش کیس بیا هغه کې یو چت کړم بیا هغه رپورټم ته موږ د موږ ته کوم جیل کې کوم هغه کې دو تقریبا نیر په دوه کال موږ ته ته حیدرآباد کې نو هغه ته په ټوله سب ډیر مشکور یم چې ته یونیورسيټي کې داخل کړم سیاسی ورسته ولی خان بزنجو خیر بشان تولا خان منگر باس کندر خان عبدالله داره یو لوی کسور که دیزی سیب و حبیب جالب و داچه کم سو مرکن کمیتی با کنم مرکنی دا طول خیلی کل تراغون کو نو آگه سبا من دیر سال تیز تک خو آگه من سداو چه یو کال و من بانده ملاقات بندو
په 1908 کال کې د پاکستان د فوج د هغه وخت مشر جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بټو حکومت ختم کړ. هغه وروسته حیدرآباد سازش کې سم ختم کړي. د نیب مشران له جیله راووتل. غلام بلور نن هم د جیلونو کیسې یادوي.
جیل قانون دا دی چې جیل کې ټول شپه بتۍ بلېږي. نو هغه کې بیا بتۍ نه وه، بجلی نه وه. بجلی بند کر
غلام احمد بلور ډیر عبادت گزار مشهور دی او په جیل کې به هم زیات وخت په عبادت کې تیرولې.
ما دا عبادت په بچپن نه کړه، دا زموږ مزونه سبقونه قرآن شریف میں مذاہب کو بندہ دما مسئلہ کے ملک ملک نہ رہ کرے اور میں دو بھائی چلی کو کم تیرم تیرے تائے سم نبیہ بلی کم دیر دا سے خبری بیجے دا ہوا کہ اس کو لے کو نبیہ براتا نقصان ہوئی میں دا سے بیجے دے خام خواہ تیرے لکی سے بیغا ممین باقی اخبار میں پر رسالے آشم میں کتاب ہونا
دا بلور خاندان شہرت سیاست او کاروبار دی او په اوسنی پاکستان کې لیدل سوي چې څوک سیاست کوي هغه شی پیسې ګټي، یا بیا څوک شی پیسې لري هغه په سیاست کې کامیاب وي. خو د بلور خاندان خبره برعکس ده. سیاست د هغه کاروبار پراخ نه بلکې راکم کړ.
سیاست کے دیر میں تاوان کرے من اخبر زندگی پتو بیرے و من پیسہ موڑی رہا بیرا ٹھول من دیر تکڑا ہوں اس نہیں ہوں خیر زیاد شو من کم شو من دلتا چنے مگانو درے دو خرچو پکے ہوئے پر خرزا پارا بڑا رہا دے بشیر پر جون کے بشیر کاروبار پر دیر استاد ہو باہر کافی جہداد ہو پر لندن کے ہم خرچ ہو بشیر خان دو ملونو اتیارے بیرے مچس ہو یو خرچ ہو بل بینک قرضہ کے بلا دے پہلے لسم 88 کے ہو 86 کے من نتگلے کے کور آخش دے ہو او هغه تقریبا نن د کورونو روپو شاید عام خرچ شو گئے نو مونږ ډېر خراب شو سیاست کې خلکو مالونه وګټه مونږ پکې مال بیل.
غلام احمد بلور او خاندان یې په سیاست کې یوازې د جیل تکلیفونه او د کاروبار تاوانونه نه دي وړي، بلکې د سیاست له وجې هغه اول د خپل زوی شبیر بلور، بیا یې د ورور بشیر بلور، او ورپسې یې د وراره یعنی د بشیر بلور زوی هارون بلور مړی لیدلې دي چې دوی درې واړه سیاسي مخالفینو ووژل.
د لوی غم حقیقت تم غم لا ماته شو هم لا غم وخت ماته بیا دویم ځای بیا ماته شو بیا هارون چې شهید شو هغه بیا زه ډېر خفه کړم وایي چې زه بشیر زما زوی چې شهید شو هغه ان وخت زم تک ځوانو مې یا سم ځوانو بشیر خو ډېر تکړه وو بشیر زامن هم ځوانانو ځانه کړاوانو نو تسلی وکړه چې کور ډک دی او په دې باندې خو بیا ډېر زیات خراب شو وایي چې هارون نه پسو سوک شته نه
د غلام احمد بلور او بلور خاندان یو کمال دا هم دی چې له اول ورځې د باچا خان فکری لمن نیولې تر ننه نه ده پریښی. آن نیشنل عوامي پارټۍ په نیشنل ډیموکریټک پارټۍ او نیشنل ډیموکریټک پارټۍ په عوامي نیشنل پارټۍ بدل سو، خو غلام احمد بلور او خاندان یې بدل نسو. درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د عوامي نیشنل پارټۍ د یو مشر غلام احمد بلور د سیاسي مبارزې پر مهال د کړاوونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیز پانو هم اوریدلای شي. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده.
تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.